د مازیګر سلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه فریده هوټ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته خراغ لاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو چارواکو د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د حقانی شبکې پر لیوالتیا شک ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلې پاکستاني سیالې سره په خبرو کې د حقانی شبکې پر ضد پر اقداماتو ټینګار کړی دی. په خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نوم د کارپوهانو له یو مرکزه تازه خپور شوی ریپورت وایي چې نړیوال ځواکونه د شپې لخوا د افغانانو کورونه تلاشي کوي او دا کار خلک په غوسه کوي او منفي عکس العمل راپاروي. د ترکیې پوځ نن وویل چې د دوی یو کارګو الوتکه د لیبیا په فضا کې د توغندي له حملې خطا شوې ده او روغه ترکیې ته رسیدلې ده. د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل له ګروس سره ځي. لومړی د افغانستان پیښې. اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبرونه راوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو په شپږ شپېتمه غونډه کې د ګډون په هدف نن له غرمې مخکې نوي اخت ته ولاړ. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ ولایت کې دوه تنه ترهګر نیولي او د نشه یي موادو د جرمونو په وړاندې اسراف محکمه وایي چې نولس کسان یې په بېلابېلو بندونو محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو په شپږ شپېتمه غونډه کې د ګډون په هدف نن له غرمې مخکې نوي اخت ته ولاړ. د ولسمشر کرزی د بیان مرسیال حامد دلمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی به سبا ماښام د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني او د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه ورسره خبرې وکړي. دی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند د آماده کېدو په حال کې ده، خو په کومو برخو کې چې اختلافات موجود دي په هماغو برخو به هم پکې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو دغه غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیویارک کې جوړیږي. په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار دادفر رنګین سپنتا او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د ولسمشر کرزی ملګرتیا کوي. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ ولایت کې دوه تنه ترهګر نیولي چې یو یې د پاکستان د باجوړ اوسیدونکی دی. له دغه ریاسته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ملي امنیت کارکوونکو په کاپیسا او دایکونډي ولایتونو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولي. خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دایکونډي کې د وسلو او مهماتو په تړاو دوه کسان هم نیولي. د نشه یي موادو د جرمونو په وړاندې استیناف محکمه وایي نولس کسان یې د نشه یي موادو د قاچاق په تور له اتو تر شلو کالو باندې محکوم کړي دي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان د نیمروز، هلمند، سمنګان، بدخشان، کابل، میدان وردګ، پنجشیر، جوزجان او روزګان ولایت اوسیدونکي دي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د یادولو وړ ده چې دغه محکمې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د نشه یي توکو یو سره درې اتیا قاچاقچیان په خپلو سزاو محکوم کړي دي. په لوګر کې د ولایت بیا رغونې ټیم وایي چې په خوخی ولسوالۍ کې د اوبو رسونې د دوو پروژو کار پای ته ورسید. د لوګر د پی آر ټي لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو رسونې یو پروژه د دغه ولسوالۍ په مرکز او بلې په چیناري کلي کې پلی شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې له دغه اوبو نه به د څښاک او د کروندو د اوبو کولو لپاره ګټه واخلي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مهال په خوخی ولسوالۍ کې د اوبو پر یو بند هم کار روان دی. د کورنۍ خبرنه سیمه ایز نړیوال خبرنه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په امریکا کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نوم د کارپوهانو له یو مرکزه تازه خپور شوی ریپورت وایي چې نړیوال ځواکونه د شپې لخوا د افغانانو کورونه تلاشي کوي او د کار خلک په غوسه کړي دي او منفي عکس العمل پرولي. د ریپورت وایي چې د ناټو او امریکا ځواکونو د شپې لخوا د عملیاتو په څرنګوالي کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو د دغو عملیاتو زیاتېدل او پراخېدل د اوږدمهالي نارضایتۍ د پیدا کېدو سبب شوی. د دې ادارې غړي اریکا ګس نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینی وختونه هغه ملکی کسان هم د دغو حملو هدف ګرځېدلی چې له وسلوالو سره ارتباط نه لري.
When international forces go into a home, they might have the right information and there might be an insurgent.
دا وایي کله چې نړیوال ځواکونه یو کورته د تلاشۍ لپاره ورځي باید دقیق معلومات ولري او هلته باید وسلوال پیدا کړي. نړیوال ځواکونه هغه ټول نارینه چې په سیمه کې وي نیسي او دا کېدای شي بې ګناه ملکی خلک وي. د رسمي خبروسوي ارقام پر اساس ویل کیږي چې په ټول افغانستان کې د شپې لښت لژنونه ستلاشي عملیات تر سره کیږي چې د پخوا پرتله 15 برابر زیات دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د افغانستان سرحد ته نږدې د کوز دیر په سیمه کې د یو قومي مشر د جنازې په مراسمو کې 14 سوي چې نږدې 50 تنه پکې مړه او زخمیان دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو دیر هغه سیمه ده چې د پاکستان د شمال لویدیځ د نورو منطقو په څیر د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ وخت ناوخت جګړې پکې کیږي. یو بل خبر وایي چې د پاکستاني پولیسو د یوه لوړ رتبه افسر پر کور نن په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. چودري اسلام په کراچۍ کې د تروریزم سره د مبارزې دپاره د پولیسو د ځانګړې ادارې مشري کوي. دی له حملې څخه ژوندی وتلی. چودري اسلام د پولیسو د هغه ګروپ مشري کوي چې په کراچۍ کې د سخت دریځو د نیولو لپاره عملیات ترسره کوي. د تر حملې وروسته په خپلو ټلویزیوني څرګندونو کې مسئولیت په پا پاکستانی طالبانو ورواچوه. دوی وایي ما ته طالبانو خبرداری راکړی و. دوی ته زما پیغام دا دی چې داسې بزدلانه حملې ما نسی ډارولی. زه به داسې سبق ورکړم چې د دوی راتلونکي نسلونه به یې هم یاد وساتي. د یمن د کورنیو مطبوعاتي سرچینو په حواله لږ تر لږه درې تنه د حکومت پلو نقشه ویشتونکو لخوا نن په سنا کې وژل سوي دي. په یمن کې پرون هم لږ تر لږه 26 تنه د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې وژل سوي وو. د ترکیه پوځ نن وویل چې د دوی یوه کارګو الوتکه د لیبیا په فضا کې د توغندي له حملې څخه خطا سوي او روغه ترکیه ته ورسېده. د ترکیه چارواکو ویلي په دې الوتکه د بنیولید د ښار په فضا کې له ځمکې څخه د راکټ حمله سوې وه. په بنیولید کې د لیبیا د پخواني رهبر معمر القذافي پلویان لا هم د ملي انتقالي شورا د ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. په جاپان کې د تر ټولو ناوړې اتمي چاودنې شپږ میاشتې وروسته نن خلک د دې هیواد په مرکز توکیو کې لارو سرکونو ته راوتلي دي. د جاپان د فوکوشیما اتمي بټۍ د مارچ په 11مه په سیمه کې د زلزلې او ورسره سونامي له امله زیانمنه سوې وه او اتمي تشعشعات یې کول. له سیمې څخه زرهاو تنه د صحي اندېښنو له امله ووتل. د جاپان کیودو خبري اژانس وایي چې تر دغه پیښې وروسته اوس لږ تر لږه 70% خلک د اتمي تاسیساتو مخالف دي. رپورټونه وایي چې نن لږ تر لږه 8000 تنه د لاریون لپاره راوتلي وو او له اتمي بټویو سره یې خپل مخالفت څرګند کړ. جاپان څلور 500 اتمي ریاکټرونه لري، خو اوس مهال یې یوازې 11 فعال دي. او د ایران دولتي مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د بی بی سی فارسي ټلویزیون 15 ایرانی کارکونکي په دغه هیواد کې نیول سوي. ویل کیږي چې دا خبر اعلان د شنبې پرز په دې خاطر ونیول سول چې د دې هیواد د فرهنګ وزارت د بهرنیو مطبوعاتو له ادارې څخه له اجازه پرته یو مستند فلم جوړاو.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې یو نړیوال او په افغانستان کې کورنی سازمان په ګډه له نړیوالو غوښتي چې د شپې عملیاتو مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د ناتو چارواکي د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د حقانی شبکې پر لیوالتیا شک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل پاکستانی سیالي سره په خبرو کې د حقانی شبکې پر ضد پر اقداماتو ټینګار وکړ. په کندهار کې د ماشومانو د ګزړن یا فلج پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د کندهار اوسیدونکو وایي
مخکله دي چې د دې ماشومان پلسي نو دي باید خپل ماشومان واکسین کړي. ساسکو واکسین په واسطه دي کولای شي چې خپل د ماشومان ژوند وژغوري.
د لوبو له میدان او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه هم لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په امریکا کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نوم د کارپوهانو یو مرکز تازه راپور خپور کړی دی او همداشان یو کورنی سازمان په افغانستان کې په ګډه له نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې د شپې عملیاتو مخنیوي وکړي، ځکه چې د دوی په وینا ملکي خلکو ته پکې د سر او مال زیان رسیږي. اوپن سوسایټي فاونډیشن یا پرانستي ټولنه او د اړیکو دفتر په نوم دغه سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شپې عملیاتو په اړه برابر شوې د غوښتنه کړې ده. د او اس اف سازمان په نیویارک کې مرکز لري او له اویاونه په ډیرو هیوادونو کې د دیموکراسۍ لپاره کار کوي. البته دغه هیوادونه پکې غړیتوب لري. بلخوا د ایساف سوکونو ویاند د شپې عملیات مهم بللی دی او وایي چې په 50% دغو عملیاتو کې مطلوب کس نیول کیږي او یا هم وژل کیږي. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
د او اس اف یا پرانیستې ټولنې او د اړیکو دفتر په نوم د دغو سازمانونو په ګډ راپور کې د ناټو ځواکونو د شپې عملیاتو زیان تر ګټې ډیر بلل شوی او د دغو عملیاتو پر ځای د بدیلو لارو چارو د موندلو لپاره یې غږ کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د ناټو ځواکونو لخوا د شپې عملیات په تیرو دوو کلونو کې 4-5 برابر ډیر شوي دي او اټکل کیږي هر شپه به په منځنۍ توګه 19 د رنګ عملیات ترسره کیږي. د او اس اف یا پرانیست ټولنې د پروګرامونو مسؤل ریکا کاسټن په کابل کې خبریالانو ته د دغه راپور په اړه په څرګندونو کې وویل د شپې عملیات د ډیری مودی راهیسې ملکي خلکو ته د سر و مال د زیان او د هغوی د نیونې سبب شوي چې باید پر ځای بدیلې لارې ولټول شي.
نړیوالو ځواکونو په بیا بیا ویلي چې موږ د یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د شپې عملیاتو ته اړتیا لرو. دوی استدلال کوي چې دا عملیات ډیر مهم دي او په ورځ کې د یو چانیول ستونزمن وي. په ځینو مواردو کې ښایي دا خبره سمه وي خو نه په ټولو مواردو کې. د افغانستان حکومت هم هر ورځ په کامیابۍ سره مشکوک کسان نیسي. د شپې په ډیرو مواردو کې موږ ارزیابي کړي چې ډیرې نورې لارې هم شته چې کسان پرې نیول کېدای شي.
نوموړي وویل دوی خپل راپور په کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، کندهار، خوست، پکتیا او کندوز ولایتونو کې له اویو کورنیو او قومي مشرانو سره د مرکو په اساس برابر کړی دی. د کاسټن په وینا د دوی نظر پوښتنو ښودلی چې ناټو ځواکونه په یو کور د شپې په عملیاتو کې له پټ شوي وسلوال مخالف سره د کورنۍ نورغړي هم نیسي. د هغې په وینا په دارنګ عملیاتو کې ملکي خلک له یو وسلوال مخالف سره حتی د قبیلوي او یا هم کورنیو اړیکو له امله په ساده تماس هم نیول شوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې وسلوالو مخالفینو ته په ډوډۍ او پناه ورکولو سره سره د نړیوالو قوانینو له مخې یو کس ملکي پاتې کیږي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره خلک له مجبوریته له مخالفینو سره دارنګ مرستې کوي. په خبری کانفرنس کې د خوست ولایت د متون د سیمې یو اوسیدونکي 30 کلن همایون هم خبرې وکړې او دا کیسه یې وکړه چې څرنګه یې د کورنۍ دوغړي 3 میاشتې مخکې د اوبو لګولو په وخت د ناټو ځواکونو د حملې ښکار شول.
بل رزنا په کال دا یو ورځ مې شهید شو ابراهیم نومیده عبد الله سمسم کې و. دا بل ورځ مې پرو دې کړه او بیا هغه ونیول و. لاسونه یې په وتړل. بیا مې کور کې پلار چې د رزنه واورېدل لبن چې نه و چې تاله بیا ورپسې راغلل. مور مې اخوه پلار مې شه دواړه ورپسې راغلل. نو په پلار مې رزنه وکړل هغه یو ویشتو. بیا مې مور غږ په وکړو چې رزنه مه کوئ ولې مو ولې ظالمانو.
بلخوا په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان کارستن جاکوبسن خبریالانو ته وویل چې د یاد شوي راپور په سپارښتنو غور کیږي خو هغه د شپې عملیات ګټور وبلل.
له 90% څخه په ډېرو د شپې عملیاتو کې افغان ځواکونه برخه لري. په 50% د شپې عملیاتو کې حتی یو ډز هم نه کیږي او په 50% دغو عملیاتو کې مطلوب کس وهل کیږي، نیول کیږي او یا هم وژل کیږي.
کله وی خو نړیوال ځواکونه د شپې عملیات ګټور او مهم بولی. د تیرو سو کلونو راهیسې افغان دولت په اکثر مواردو کې له دغو عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. افغان چارواکي وایي د خلکو د کورونو د تلاشۍ او په خپل سر د کسانو د نیولو په بشپړه توګه مخنیوی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هم له لویو غوښتنو څخه دي چې تر اوسه پورې امریکایي چارواکو سره موافقه نه ده کړې.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
په افغانستان کې د ناټو چارواکو د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د حقانی شبکې پر لیوالتیا شک خودلې دي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی چارو د ویاند استازي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویاند سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د سنخ کاری چې د حقانی شبکې د شرایط ومني او خبرو ته دکینی. د ایساف ویاند وویل په افغانستان کې به د حقانی شبکې د هر ډول عملیاتو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. جنرال کریستن جاکوبسن له پاکستان څخه هم وغوښتل چې په خپل خاوره کې د ترهګرو پر ضد عملیات جدي کړي. نورحال له کابل د معصوم میوند په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي هغه څه چې د حقانی شبکې د سولې د خبرو په اړه ویلي باور ځکه نسي ورباندې کولی چې دغه شبکه پیله وژلو او بربادي بل څه نه لري. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په وروستیو کې ویلي که د طالبان مرکزي شورا له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني نو دغه شبکه هم د سولې خبرو ته حاضره ده. خو د ناټو د ملکي استازي ویان دومینیک میدلی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دا به ډېره سخته وي چې د حقانی شبکه دې د خبرو شرایط پوره کړي.
There is a process in this country for peace talks. There is a high peace council and the government of Afghanistan.
د سولې لپاره په دې هیواد کې خبري روانې دي او د سولې عالی شورا د سولې د هڅو لپاره جوړ شوی. افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته خوولي چې د سولې د خبرو لپاره شرایط څه دي. دا ډېر ستونزمنه ده چې ولیدل شي حقانی شبکې د خص کړي چې د سولې د خبرو لپاره دغه شرایط ومني.
افغان حکومت ویلي وستوال مخالفین چې غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي لومړی باید له القاعده شبکې جلاسی له تاریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. خو د حقانی شبکه له هغو طرحه ګرځول څخه بلل کېږي چې په کابل کې په ورستۍ او ټول افغانستان کې په نور حملو کې په لاس لرلو تور نه ده. د ډیټل مشر لریټرز اجانسر په مرکه کې دا هم ویلي چې د شبکه نور په پاکستان کې نه ده بلکې په افغانستان کې ځان پامن کې بولي. په همدې غونډه کې د ایساف یان جنرال جیکوبسن ټینګار وکړ چې د حقانی ډلې رشي په پاکستان کې دي او ایساف خپل ټول امکاناتو کار واخلي چې په افغانستان کې د شبکې د حملو مخه ونیسي. د ولد نړیوالې ټولنې غوښتنه له پاکستان څخه دار چې په خپل خاور کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
The request of the international community to Pakistan is to do as much.
د نړیوالې ټولنې غوښتنه له پاکستان څخه دار چې د ترهګرو پر ضد خپل اقدامات ډیر کړي. د ترهګر په افغانستان او پاکستان کې نړیوالو پوجانو او بهرنیو ملکي وګړو ته په افغانستان کې زیان رسوي. هغه کارونه چې مونږ په افغانستان کې کوو پاکستان یې باید حل ته وکړي.
دا ایساف لخوا دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د دغه هیواد حکومت له حقانی ډلې سره په اړیکو تورن کړي او د امریکا د دفاع وزیر بیا ویلي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې پاتې راغلی. افغان حکومت دغو څرګندونو ته په اشاره له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له وسلوالو ډلو سره د پاکستان د اړیکو مخه ونیسي.
اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن تیر شپه پر پاکستان ټینګار وکړ چې د حقانی شبکې په وړاندې اقدامات وکړي. امریکا په کابل کې د خپل هیواد پر سفارت په برید کې دغه شبکه په لاس لرلو تورنوي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرو په دې اړه درې نیم ساعته دوام وکړ. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند ویل میرمن کلینتن په نیویارک کې له خپلې پاکستاني سیالې هینا ربانی کهر سره درې نیم ساعته ډېرې اساسي او ډېرې څرګندې خبرې وکړې چې ټولې د تروریزم په وړاندې پر مبارزې څرخېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي د نوم د نه ښولو په شرط خبریالانو ته وویل دغه خبرې د طالبانو د متحده ډلې حقانی شبکې په باب پیل او پر همدې مسلې پای ته ورسېدې. واشنگټن شک لري چې د پاکستان حکومت د دې شبکې ملاتړ کوي. د تیرې سه شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو تاسیساتو په بریدونو کې 15 کسان ووژل سول او دې مسلې د دې پلان سوي غونډې فضا بدله کړه. چارواکي وایي دا غونډه تر اټکل زیاته اوږده سوه. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر میرمن کلینتن ته څرګنده کړه پاکستان دغه برید تر دې زیات نه سوی غندلی. هغې زیاته کړه دغه ډول تروریزم پاکستان ته هم ګواښ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مقام وویل موږ د حقانی شبکې په وړاندې د اقداماتو لپاره د پاکستان اړتیا ډېره وینو. پاکستان پوهېږي چې حقانی شبکه دوی ته هم خطر پېښوي. دغه یې وخت دی چې پاکستان د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون مونټر په څرګنده وویل داسې اسناد او شواهد سته چې د پاکستان حکومت د حقانی شبکې له سختریزو غړو سره اړیکې لري. نوموړي د کابل په بریدونو کې هم دغه شبکه په ارتباط تورنه کړه. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دغو اسنادو خبره مطرح نه سوه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته خبرداری ورکړ چې امریکا به په پاکستان کې د میشتو سختریزو وسلولو په وړاندې رښتینی اقدام وکړي. واشنگټن اوږدې مودې له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي. امریکا شک لري چې دغه شبکه د پاکستان د استخباراتو یا ISI له ملاتړ څخه برخمنه ده. د فرانسې خبری اژانس لیکي دغه امن نظریات د تروریزم ضد دوغو دو متحدانو ترمنځ خړې پړې اړیکې څرګندوي. کله چې په میاشت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د اسلام آباد له مخکنی خبرتیا پرته په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژلو عملیات وکړل، دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې. ګمان کېږي چې حقانی شبکه به په هغو خونړیو بریدونو کې حمله سولري چې په افغانستان کې سوي. په پام کې د تر لس کلنې ستړې جګړې وروسته له افغانستان څخه ناټو د خپلو عسکرو تدریجي وتل پیل کړي. سختریزه وسلول اکثره محل له پولو اوړي او په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو بریدونه کوي. د فرانسې خبری اژانس په حواله حقانی شبکه چې د پاکستانی او افغان طالبانو یو نږدې متحده ده، له القاعدې سره هم اړیکې لري او یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي.
پاکستانی چارواکی وایي پاوز د هغې مشکوکې بی پیلوټه الوتکې د ټوټو پر سر له طالبانو سره جګړه کړې چې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې رالوېدلې ده. سیمه ایزو چارواکو د امریکایي بی پیلوټه الوتکې نسکورېدل او له دې وروسته له وسلوالو سره د پاوز نښته تایید کړې، خو پر دې بې خبري ښیي چې د الوتکې ټوټې به د چا لاسته ورغلې وي. په دې اړه نور تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورټ په حواله احمد تکل راوروي.
د پاکستان د استخباراتو یو مقام چې د خپل نوم نه اخیستو په شرط یې له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړې وای، دا بی پیلوټ الوتکه د شنبې په ورځ نیمه شپه د جنوبي وزیرستان په ځانګړنومي کلي کې نسکوره شوه. دا کلی شمالي وزیرستان ته نږدې پروت دی. یاد شوی مقام وایي چې دوی د طالبانو ترمنځ د مخابرې په تماس کې د دې الوتکې د نسکورېدو خبر واورید، خو نه پوهیږي چې علت یې څه و. د طالبانو مهم مرکزونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي، خو معلومه نه ده چې د امریکا دا پوځي بی پیلوټ الوتکه به طالبانو ویشتي وي او که به د تخنیکي عارضې له وجې رالوېدلې وي. د الوتکې ټوټې لومړی د طالبانو لاسته ورغلې، خو له څو ساعتونو وروسته پاوز خپل سرتیري سیمې ته واستول څو له طالبانو څخه یې بیرته ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې د پاوز او طالبانو ترمنځ جګړه ونښته. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او دوه تنه پوځیان او درې طالبان ټپیان شول. په جنوبي وزیرستان کې یو حکومتي مقام نواب خان د بی پیلوټ الوتکې نسکورېدل او له هغه وروسته د پاوز او طالبانو ترمنځ جګړه تایید کړه، خو ویل دی په دې نه پوهیږي چې د الوتکې ټوټې به د پاوز په لاس کې وي که د طالبانو. د پاکستان پاوز او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د سرغړونې په توګه تل غندي، خو عمومي ګمان دادی چې د دې بریدونو ملاتړ کوي او حتی د الوتکو ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې دننه له پوځي اډو څخه الوتنې وکړي. په دې وروستیو کې د حکومت له دې ملاتړ څخه انتقادونه په زیاتېدو دي. په تیره وروسته له دې چې امریکایي کمانډو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړنې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري یې ژغورلی شي. په کندهار کې دینی عالمانو او د دغه ولایت اوسیدونکو له خلکو غوښتل چې خپل د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي. دینی عالمان دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې سکال په سویلي حوزې کې د پولیو یا فلج پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورټ لري.
وروسته له هغه چې د کندهار د عامې روغتیا چارواکو خبر ورکړ چې په سویلي حوزه کې سږ کال د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن پیښې زیاتې شوي، د کندهار دینی عالمانو او یو شمېر اوسیدونکو له کورنیو وغوښتل چې خپل د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي ترڅو په راتلونکي کې د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وساتل سي. یو تن دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی په دې اړه داسې وویل:
قال الله تعالی فی القرآن العظیم ولا تقتلوا اولادکم. الله جل شانو په قرآن عظیم شان کې فرمایي خپل اولادونه مه وژنی من خشیت املاق. دلته مراد د املاق څخه یوازې لوجه نه ده، دلته د قرآن امرونه ټول عام دي چې د دې څخه مرضونه ناجوړتیاوې دا ټول ورڅخه مرادي. که چیرې په یو ملک یا په یو هیواد کې ځین داسې وژونکي ناجوړۍ رامخته سي، نو ټول خلک مجبور دي چې د خپلو اولادو د ژوند د ساتلو دپاره و داسې ځایو ته مراجعه وکړي چې هغه د دې د اولادو ساتنه وکړي.
د کندهار د دینی عالمانو د ټولنې غړي مولوی حبیب الله هم په خپلو خبرو کې فلج یو خطرناکه ناروغي وبلل او له خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې غفلت ونه کړي او خپلو ماشومانو ته د دوو څاڅکو په ورکولو سره د دغه ناروغۍ مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکي هم پر کورونو غږ کوي چې له هغه رضاکاره ټیم سره مرسته وکړي چې کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي.
زما نوم شبانه ده، د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. په هغه سیمه کې چې د پولیو پیښې زیاتې شوي دي، نو زما د ټولو هغو خویندو میندو څخه دغه هیله ده کله چې دوی خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او د پلج ناروغۍ سره مخ کېږي. زما غوښتنه دوی څخه دا ده، مخکې له دې چې د دوی ماشومان پل سي، نو دوی باید خپل ماشومان واکسین کړي.
زما نوم احمد نیم دی، زه د کندهار ښاران څخه دا هیله لرم چې خپل تر 15 کاله کم ماشومان ته واکسین ورکړي تر څو د دایمي پلج ناروغۍ څخه د دوی ماشومان وژغورل سي.
زما نوم ملالۍ، د کندهار د ښار یو تن اوسیدونکی. دا چې ما په رسنیو کې واردل چې د کندهار په ښار کې د ماشومانو فلج زیات شوی دی، نو په دې خاطر باندې زه د کورنۍ څخه هیله کوم چې خپل ماشومان شفاخانو ته بوزي او هغوی واکسین کړي، ځکه چې د ساسکو واکسین په واسطه دوی کولی شي چې خپل د ماشومانو ژوند وژغوري.
د پولیو یا ګزان پر ضد درې ورځنی کمپاین چې د شنبې په ورځ پیل شوی و نن هم دوام لري. چارواکي وایي چې د دوی زرګونه رضاکاران کور په کور ګرځي او د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکوي. دغه ناروغي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې له منځه تللې، یوازې په افغانستان، هندوستان، نایجیریا او سودان هیوادونو کې لا خلک ورباندې اخته دي. د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د دغه ناروغي لاس پیشي سب سوي چې دوی په ښار او پات نورې په ولسوالیو کې دي.
د کندهار به هلمند په لور لاړ شو. په هلمند کې زرتنه ځوانان د مسلکي زده کړو نه فارغ شو. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې زرتنه ځوانان له مسلکي زده کړو څخه فارغېږي. ځوانان وایي تر دې زده کړو وروسته دوی کولی شي چې په آزاد بازار کې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ برابره کړي.
په لشکرګاه کې دغه مسلکي کورسونو نه زر تنه ځوانان فارغ سوه چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د نږدې 20 بیلابیلو کورسونو په ترڅ کې زده کړې ورکول کېدې. په هلمند کې د ولایت د مقام د دفتر مسؤول محمد لال احمدي په غونډه کې چې په همدې موخه جوړه سوې وه وویل دغه ځوانان چې د مسلکي زده کړو نه فارغه کېږي اکثره هغه کسان دي چې نالوستي وه او مسلکي زده کړو ته اړتیا درلوده.
خو زموږ د وطن او د خاورې دښمنان کله کله دا وایي چې په هلمند کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. یعنې که دوی په دې وپوهېږي دغه نن دغه زر تنه شاګردان چې نن د دې د مختلفو کورسونو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي، دا خپله د دغه امنیت یو غټ زیری ورکوي.
د دغه کورسونو لپاره پیسې د برتانیا د پراختیايي ادارې له لوري ورکول سوي دي. دغه زر تنه ځوانان ته د نجارۍ، ویترنری، وایرنګ سازۍ تر څنګ د نلدوانۍ، ګلدوزۍ او انګلیسي ژبو د زده کړې کورسونه جوړ سوي وو چې د چارواکو په خوله د مسلکي ښوونکو له لوري زده کړې ورکول سوي دي. احمدي وویل له دې ځوانانو څخه 800 شپږ میاشتې وروسته فارغه کېږي چې د احمدي په غوښتنه هر فارغه سوی ځوان دې خپل کار ته دوام ورکړي او هغه مسلک ته د پراختیا ورکړي او له همدې لارې دې خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابره کړي.
ضرور دا ده چې باید موږ د تجارت کولو په ساحه کې همدا رقم د نور ورکشاپونو چې هغه د موټر جوړول دي یا د ترکتور جوړول دي یا د خیاطۍ دي یا د ګلدوزۍ دي یا خبرپوهیزي ده او یا د موبایل جوړول دي او یا داسې نور مسلکي زده کړې باید وکړو. که موږ مسلکي زده کړې وکړو حتی که د توپ سو اشپزي هم یو مسلکي سړی غواړي.
د هلمند کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر محمد نادر وطنوال وویل هغه ځوانان په دې کورسونو کې راټول کړي وو چې دوی له ولسوالیو نه د نامنۍ او بیکاریو له امله لشکرګاه ته راغلي ول. وطنوال وویل هغوی اوس مسلکي سوي او کولی سي چې د خپلو کورنیو لپاره یعشه او البسه برابره کړي. وطنوال وویل په دې زر تنه ځوانانو کې 25 تنه معیوبین هم شامل دي چې د وطنوال په خبره پلان لري دا پروسه ولسوالیو ته هم وغځوي او هلته هغه کسانو ته مسلکي زده کړې ورکړي چې نالوستي دي او یا نسي کولی روزګار په عادي ډول مخته یوسي. دغه کورس ته چې د برتانیا د هیواد له لوري پیسې ورکول کېږي په لشکرګاه کې د میشتې پی آر ټي مشر مایکل اونیل هم خبرې وکړې. وی ویل وروسته له دې به دغه پروسه د لشکرګاه په څنګ کې نادعلي، ناوې، ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه ژمنه وکړه چې د دې پروژې لپاره به هر اړخیزه مرسته کوي. په عین حال کې له دې مسلکي کورس نه فارغ سوي ځوانان خوشحاله دي. وایي له دولت او نړیوالو نه غوښتنه کوو چې نور هغو ځوانانو ته هم زده کړې ورکړي چې نه دي مسلکي او د بیکاری لامل کار نسی پیدا کولای
بلې و ز کولای سم د خچال سازی په دغه ما ډیر شانتر لاس کړی دي او که دغه پروسیه ته نورم پر اختیار دغه دوامدار پر اختیار کوسی افغانستان کولای ست پر مختلول وادو په کتا کې ودرېش بلې و ک دولت و کولای نشي مشفله کولای ست د افغانستان خلکو ته خدمات او خپل شخصي دکان خلاص کوو د افغانستان خلکو ته خدمات
په هلمند کې د لمړی ځل دی چې زورتن ځوانانو ته د مسلکي زده کړو د فراغت سندونه ورکول کیږي ورسول دی به دغه ځوانان وکولای شي چې هر ورځ کار وکړي او پیسې وګټي خو هغه ځوانان چې لا اوس هم په ولسوالیو کې بیکاره او نالوسته ګرځي څه کوي په دې اړه د مسلکي کورس نه فارغ شوي ځوانان د هغو په استازیتوب له دولت او مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې خپلو دا ډول مرستو ته دوام ورکړي او تر ټولو ځوانانو پورې ځانونه ورسوي چې دا مهال د کار په لټه کې دي.
ساعت ګورم څلور